جمعه ده د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 12 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پایل سوې. نیم ساعته خبری مجله مو د خبرونه په سر کې راځي. السلام علیکم. د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبان وایي
تفصیلي خبرې وکړې په ډېرو موضوعاتو باندې، هغه سیاسي موضوعات وو که بشري موضوعات وو که د افغانستان د شتمنیو د کومل کېدا موضوع وه.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو نن کال پوره سو.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان وو، د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ وو.
د الیاس دایی په اړه د هغه د مینوالو نظرونه هم خپرو.
یعنی د هلمند را کوم مشکلات چې دی هغه خو په چوپه پاتې شوی دی، کوم وخت چې جای دایی صاحب نو هغه د هلمند مشکلات د مسلمانو پر رسوله.
په بهرنیو مسایلو کې د بیلاروس او پولند پر سرحد د سلګونو پناه غوښتونکو پر غونډېدو معلومات اوري چې ګڼ عکس العملونه یې پارولي دي. پای له خبرونو کېږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو، خو لا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتقاد کېږي. په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي افغانستان له سختې لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان پرون په یوه مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخې لوږې مخاوني ولسي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه دې حد ته رسېدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد ورباندې رانیسي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې د عیارې کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لرې سي. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده. له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یوه لور او د هغه میرمن پاتې دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه. د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایډن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده. هغه وروسته فاکس نیوز تلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
د افغان جګړې پخوانیو پوځیانو ته وایم چې مننه او بله دا چې ستاسو خدمتونو دا هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغسې برید ونه لید چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 شوی و. نه یوازې دا بلکې موږ لاړو او القاعده مو له منځه یوړه.
امریکا هر کال د نومبر 11 په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگي دونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درناوي لپاره مراسم جوړوي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر 2 لسیزو پوځي حضور وروسته د اګست میاشتې پر 1 له افغانستانه ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د 20 اوریزو لوبو د نړیوال جام پای لوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان تیره شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول. پاکستان په 20 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 120 منډې هدف وټاکه. استرالیا د 5 لوبغاړو په سوځېدو په 19 اوور کې دې هدف ته ورسېده. د استرالیا لپاره د بریا منډه میتو وید وکړي چې د لوبي غره لوبغاړي همسو هغه وتونید په ولو سوبالونو یو څلويشت منډي وکړي. په نونسم اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یو کانفرنس ته وویل
experience is key in these games even though we
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. کڅا موږ اول کې یو څه وکټ له لاس اور کړی او لوب زموږ په طرف نه روانه خو بیا هم زموږ ټیم کې کوم اندېښنه نه و.
اوس به استرالیا له خپل گاوند نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشنبه پر ستر سره کړی. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پایلوبې ته وتلی وو. د ګورجستان په خونی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی منل چې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال شي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا گوارامایا د پنځم پرز د خبره رسنوي ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي او د اعتصاب له پای ته رسیدو وروسته به بیا د روستاوي توقیف ځای ته یوړل سي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبه په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسی ته څیرمه د زندان یو روختون ته د خپل خوښې خلاف لیږدول سوی وو. د اروپا د بشري حقوقو محکمې د چهارشنبه په ورځ له ساکاشویلی وغوښتل چې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی له تکلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسي ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي د شوزو او انجونو د بشپړ تعلیم د زمینی د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح شوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره شوه. د امریکا، چین، روسي او پاکستان استازو د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې په دې غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان پر ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بلخو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د پراخ لوږې مخه ونیسي. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د ترویکا پلس یو ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازیو پنجشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړی غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی.
د انګیجمنت د افغانستان must not only continue.
لا افغانستان سره تعامل باید نه یوازې دا چې دوام وکړي بلکې باید د څو دلایلو له مخې پیاوړی شي. هیڅوک نه غواړي چې کورنۍ جګړې ته بیرته راستانه شي. هیڅوک اقتصادي سقوط چې بې ثباتي رامنځته کوي نه غواړي. ټول د دې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دننه د ترهګرو عناصرو سره په اغیزمنه توګه مقابله وشي او موږ ټول غواړو چې د کډوالو د نوي کړکېچ مخه ونیسو.
The refugee crisis.
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې پاکستان ته تللی د ترویکا پلس په غونډه کې ګډون نه وکړی خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه له ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګري د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ترویکا پلس له ګډونوالو سره غونډه درلوده. لوګو سره مو په تفصیلي خبري وکړې په ډیرو موضوعاتو باندې، که سیاسي موضوعاتو، که بشري موضوعاتو، که د افغانستان د شتمنو د کنګل کېدو موضوع او که د اړیکو دي روابطو خبره وه او همچنان د امنیت په برخه کې په ټولو برخو کې تفصیلي مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلی د خبره ده افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشري مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخو د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجمې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سخت لوږې کړیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
محمد الیاس دایی د هلمند وو، خو د ډیری نورو ولایتونو اوسیدونکي کال وروسته هم په ژغ او راپور پسې ارمان کوي. دوی وایي راپور د راپور انداز کاروالی سپیشالتیا او زړورتیا یې د ډیرې ستاینې وړ ده. دوی وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خوږ مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي، خو نه یې قاتل معلومیږي او نه سزا ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
دا د الیاس دایی غږ دی چې تیر کال د نومبر میاشتې په 12مه نیټه به می چاودنې غلی کړ. دا غږ غلی شو خو انګازې نه دی غلی سوی. الیاس دایی د هلمند وو خو د ډیرو نورو ولایتونو اوسیدونکي یې اوس هم په غږ او راپور پسې ارمان کوي. دوی د الیاس دایی وزنه د خبریالۍ په ډګر کې ستر زیان ګڼي. د پکتیکا ولایت یو ځوان اجمل لاروی الیاس دایی یو بې جوړې خبریال بولي. نوموړی وایي که څه هم چې هغه مې له نږدې نه و لیدلی، خو راپور د راپور انداز کرهوالی سپیشلتیا او زړورتیا مې ډیره خوښه وه.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډیره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې له ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
مرتضی وردګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي له کلونو کلونو څخه ازادي راډیو اورم او ډیر یې مینوال دي. مرتضی وردګ د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ستاینه کوي، خو وایي الیاس دایی د خوښ خبریال وو. دی وایي که څه هم د الیاس دایی په وزل کېدو پوره کال اوړي، خلای هم د هغه د راپور ورکولو انګازي په ذهن کې پاتې دي.
د مرحوم الیاس دایی په اړه باید وایم چې هغه یو مسلکي خبریال و، خپل دند او مسلک تجمن خبریال و. خپل مسلک کې خورا زحمتکش او د خوږې ژبې څښتن خبریال و، چې په ډیرو سختو حالاتو کې و خپل مسلک او دند ته وفادار پاتې شوی و. نن یې د شهادت نه یو کال تیریږي، بیا هم د ده شهادت عاملین او د قاتلین په سزا نه دی رسیدلی.
د غزنی ولایت اوسیدونکی رحمت الله مرجان خیل بیا وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خوږ مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي، خو له بده مرغه چې نه یې قاتل معلوم او نه هم سزا ورکړل سوه.
پرته له شکه چې الیاس دایی یا هغه ژورنالیست و چې د مظلوم ولس غږ په وخت سره رسول، د مظلوم ولس غږ په وخت اوچت کړی و، دی په خپلې وظیفې ته خپلې دندې ته ژمن ژورنالیست و. له بده مرغه چې کله هم په شهادت رسیږي د ده قاتلین تر اوسه پورې ونه نیول سول. نه یوازې د ده بلکې هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې شهیدان سول، قاتلین یې ونه نیول سول.
په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د الیاس دایی تر څنګ لسګونه خبریالان وزل سوي، خو نه یې قاتلان نیول سوي او نه یې تر ډیره چا د وزلو پړه پر غاړه اخیستي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې په دې باور دي چې افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو ګواښونکی هیواد دی.
ومردل چې نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د ځوان خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سوچي. د کورنۍ غړي وای تر اوسه د قاتلانو د منډل لپاره اساسي اقدامات نه دي سوي. دا هم د څو کسانو نظرونه چې په پایل کې د الیاس دای ورور مشتبه محمدي او مدثر دعوت خبري کوي.
هغه ورځ زموږ لپاره خصوصا زما لپاره چې زه خپل پاغه پیښه کوم یو ډیر سخت او دردونکی ورځ ډیر وختونه د شپې ناڅاپي او ډول راویش سم هماغه صحنه لا تر اوسه زما په دماغ کې ستا. خو دا ورځ به تر څو چې زه ژوند یم زما په ژوند کې به زما هیڅکله هیره نه سي. تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې به بیا آرام سي.
د شهید دای نشتون یو تر ټولو لوی تغیر دی زموږ په کورنۍ کې. ستاسو هغه زموږ د کورنۍ هغه مسول و، هغه زموږ د کورنۍ تنظیمونکی و، چې هر څورت وای زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس و. نو دغه نشتون دا معنی لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل سي، د کورنۍ هغه نظم ګډوډ سي. که موږ یو ورځ خوشی لمنځو هم به موږ ته دای په دماغ کې راځي. که موږ یو ځای سفر کوم هغه به موږ ته په دماغ کې راځي. تغیرات ډیر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې زموږ په ژوند تر اوسه پر نه راغلي.
کوم وخت څخه چې دای صاحب شهادت رسیدلی دی عموما د هلمند په خبریالانو یو منفي تاثیر اچولی دی. یعنې د هلمند کوم مشکلات چې دي هغه خو په چوپه پاتې شوی دی. کوم وخت چې دای صاحب نو هغه د هلمند مشکلات د مسولینو پر رسول په ډیر ښه توګه باندې نو کوم وخت چې شهادت رسیدلی دی عموما ټول خبریالان د چوپ دی. یعنې دغه مشکلات
دای صاحب خو یو ډیر نیک سړی او ډیر نیک خبرنګار و. یعنی د هلمند د هر جنگ زپلی ساحه ته بده ځان رسوي او رښتنی خبره تر مسلم د مملکت پسو ته د ولایتو پسو ته رسوي. د دې ازادي راډیو یو ډیر شایسته خبرنگار و. یعنی په یقین سره مسلم د غشتل چې د خاور ته او دغه ته په امانداري سره خدمت وکړي.
اوس به احمد شیبر را توي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیپلوماټ خبرونې له تاجکستان د افغان پیلوټانو د وټلو مسله په یو مقاله کې چیرلې ده. د خبرونه د ازادي رادیو د یو راپور په استناد لیکي چې سیشن بي پورس یو سلو یو نی بیا افغانان چې پکې یو سلو درې څلوېشت پیلوټان مول له تاجکستان په الوتکه کې متحده عربی اماراتو ته انتقال شول. دا پیلوټان د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي وو. ډیپلوماټ په تیرو نشتې درې میاشتو کې په تاجکستان کې د دوغو پیلوټانو د ژوند په اړه لیکي چې په پیل کې دا پیلوټان د تاجکستان په جنوب کې د باختر په هوایي ډګر کې ښکته شول او دوی د محصلینو یوې لیلې ته بیول. بیا وروسته د پلازمینې دوشنبې بهر یو استراحت ځای ته ولېږدېدل. هلته دوی پټ په پټه د موبایل ټلیفونونو له لارې د خپل وضعیت شکایتونه کول. خبرونه لیکي چې د تاجکستان چارواکو بیا بیا د دې پیلوټانو اسناد ګرځولي، ټلیفونونه یې ترې اخیستي او پوښتنې ترې کړې دي چې خپل هویت ثابت کړي. ډیپلومات په خپل مقاله کې د ازادي رادیو په یو بل راپور هم استناد کړی دی چې د اکتوبر په وروستیو کې خپور شوی او پکې ویل شوی چې په تاجکستان کې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړیو له سړې هوا او خراب خوراک شکایت پکې کړی و. ډیپلومات بیا د تاجکستان د چارواکو خبر هم راخیستې ده چې په هماغه ورځ چې امریکا د پیلوټان متحد عربی اماراتو ته بیول دوی شکایت وکړ چې د امریکا د بیوروکراسۍ له امله د دې خلکو کارونه ځنډېدلې دي. امریکایي چارواکو بیا رویټرز آژانس ته ویلي وو چې د تاجکستان چارواکو دوی ته ستونزې جوړولې چې له دغو افغان پیلوټانو سره له نږدې خبرې وکړي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان چې په تیرو دوه لسیزو کې پر طالبانو بمباري کړې دي تر بل هر چا په افغانستان کې له ډېر خطر سره مخامخ وو او دا هم څرګندنه ده چې څومره پیلوټان لا هم په افغانستان کې شته. ایفنینګ سټانډرډ خبرونه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د یو شمېر افغانانو د وټلو مسله راخیستې ده او د مرستندوی سازمانونو په وینا لیکي په لندن کې په روسیو کې له ډاکټر پرته د یو افغان ماشوم د زیږیدو پیښه د دې تاریخ حقیقت څرګندونه کوي چې له افغانستانه بریتانیا ته د ګڼو کورنیو د ایستلو چارې ځنډېدلې دي. خبرونه لیکي دا ماشوم روغ دی خو له ډاکټر پرته د زیږیدنه د هغو اته زره افغانانو په اړه سوالونه پیدا کوي چې په اوړي کې له کابل وایستل شول او اکثر یې اوس ته بریتانیا په بیلابیلو سیمو کې په هوټلونو کې شپې سبا کوي. د لویدیز بل خبرونه نیوزویک د جمهور غوښتونکو سناتور لینسی ګراهام هغه خبرې راخیستې دي چې روانه اونۍ له فاکس نیوز تلویزیون سره وکړي. شغلی ګراهام ویل دي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه د تل لپاره د داړي کې له ولسمشر جو بایدن سره زیانمنې کړې دي. نیوزویک مجله بیا لیکي له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته او هلته د امریکا د پلوي حکومت تر رنګېدو وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي د ولسمشر بایدن د پوځیانو د ایستلو پر پریکړه اعتراضونه شوي دي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې د امریکایي پوځیانو د وټلو پر مهال د اگست په وروستیو کې په کابل کې د چاودنې له امله چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په بد او ګډوډ حالت کې له افغانستان د خلکو د وټلو په خاطر د انتقادونو په سیاست شول. خو ولسمشر بیا هم له خپلې پریکړې دفاع کړې ده او ویلې دي چې د امریکا اوږده جګړه پای ته رسولې ده.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وی د نومبر له لومړۍ نیټه راهیسې په هیواد کې د کووینونس ناروغانو د درملنې و ډیرش مرکزونه تړل سوي. د وزارت په حواله نړیوال بانک چې مخکې دغه مرکزونو ته مالی امکانات برابرول اوس یې دوی ته د فعالیت د بندولو امر کړی. بلخو د افغان جاپان دروختون کارکونکو هم د معاشونو د نه ورکول کېدو له کبله اعتصاب کړی دی. نور په دې راپور کې
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد شاه رحمانی وای د تر زوی په دی ورستیو کې د کرونا په ویروس اخته سوای دی. د هغه په خبره کرونا د پخوا په څیر جدي نه بلل کیږي. احمد شاه وای چې لایوي خو کرونا ناروغان ځانونه نه قرنطین کوي او لبلې خو د ناروغ وضعیت نور هم خراب سي. د کووید 19 پروختونونو کې د پخوا په څیر ورته پاملرنه نه کیږي.
بچه کاکام مبتلا به ویروس کرونا شده که
زبات تروزی په کرونا اخته شوی دی. په روختون کې کافی تجهیزات نشته چې د هغه سم درملنه وکړي. موږ د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د چاره ته پاملرنه وکړي.
د هوا په سړېدو سره د کرونا ویروس د څلورمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې و ډېر مرکزونه تړل سوي دي. د دغه وزارت د خدماتو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه مخکې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدل چې اوس یې د فعالیت د بندولو امر ورته کړی دی. ښاغلي عمر په نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان روغتیایي سکتور دی په سیاسي چارو کې نخ کېلوي.
تقریبا 5 ماه 6 ماه می شود کی معاشات
روختونونه لنګدی 15 شپږ میاشتو رایسی نه دي تمویل شوی. د نوومبر لومړی نیټه رایسی د نړیوال بانک لخوا ود دي روختونونه تړل شوی او کارکونکو ته ویل شوی چې کار ته ولاړ نشي تر کې دا شی دی یو بشری ناورین لامل شي
یا بشری رخبته.
د ښاغلی عمر په خبره د نړیوال بانک لژمنو سره سم به تر 2040 کال پورې دغه بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مالی مرسته کوله، خو د سیاسي تحولاتو لامل په افغانستان کې د دغه بانک فعالیتونه ودرېدل. تر دې مخکې د دغه بانک مشر ډویټ مالپس د دوشنبه په ورځ د سلواغې په ولسمه نیټه د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز کې وویل فکر نه کوي چې د افغانستان د اقتصاد له بشپړ سقوط وروسته به دغه هیواد کې د نړیوال بانک ماموریت بیا پیل سي. که څه هم ښاغلی مالپس ډاډ ورکوي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو له لارې به له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه خبر نه دی. په افغانستان کې د ډیرو پروژو د تمویل سربیره نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي نظام یو لسترو مالی مرسته کوونکو څخه و چې د بودیجې نږدې 80% یې ورکولې. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یو لسترو مرکزونو څخه دی چې د نړیوال بانک له خوا تمویلې ده، اوس مهال په خراب حالت کې دی. د یاد روغتون کارکونکو له تیرو درې ورځو راهیسې د ماشومو د نه ورکړې او د وسایلو د نشتوالي له امله اعتصاب کړی دی. د دغه روغتون مشر ډاکټر طارق احمد اکبری ازادي راډیو ته وویل چې غوښتنې ونه منل سي اعتصاب به وغځوي.
چمنګ د ماشات د موږ چې کوم ماشات د تر سپرنې دی موږ تر اخلي شوې موږ د هغه دنه هغه پرې چې سپرنته ماشات را نه کړی موږ به د حساب مختوړو ولې چې نه صرف د موږ ماشات بلکې افغانستان کې د نور ستونزو چې مثال موږ سره دی طبي وسایل او د دواو کم اکثر موږ ډیر ورسره مخامخ یو د ټول مشکلات چې موږ ګورو ستونزو ته چې ګورو نو موږ امکان لري چې افغان جاپان حساب خپل ډیر مختوړي سو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لژمنو سره سره بیا هم د کرونا ضد واکسین د تطبیق بهیر نه دی پیل سوی. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداری ورکړی و چې ممکن واکسینونه خراب سي. د دغه سازمان په رسمي ویبپاڼه کې د خبرو سویو شمیرو له مخې د 2020 کال د جنوري له درېمې څخه د 2021 کال د دسمبر تر لسمې پورې په افغانستان کې 1,650,315 مثبتې پیښې ثبت سوي چې له دې جالې 2,290 کسان مړه سوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم یو بهرنی مسئله سلګونه په ناغښتون کې د بیلاروس او پولند په سرحدي سیمه کې سره راغونډ سوي او هڅه کوي چې پولند ته داخل سي. دوړو لوريو په سیمه کې خپل اسکر پیاده کړي چې د مسلې د ناتو او د روسي لملاتړ برخمن بیلاروس ترمنځ د پوځي شخړې د رامنځته کېدو خطر رامنځته کړي. سپی ولست انګزي په دې اړه راپور جوړ کړي.
د بیلاروس او پولند سرحدي سیمو سره د ژمي په سړه هوا کې سلګونه په ناغښتون کې ډیره شوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو ته د بیلاروس لخوا د پناه غوښتونکو د ورپېښېدو په مسله باندې په سیمه کې د پوځي شخړې ډېر احتمال زی، خو د منځني ختیځ، افغانستان او افریقایي هیوادونو سلګونه پناه غوښتونکي غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي. وارسا بیلاروس په سرحدي لیکو کې د پارونې په خاطر پتراګری تورن کړي او اروپایي ټولنې هم کړکېچ ته د لمن وهلو په خاطر مینسک باندې د بندیزونو لګولو ګواښ کړي. د پولند دفاع وزارت پرون ویلي په بیالو ویزا سیمه کې سلګونه پناه غوښتونکو غوښتل په زور د پولند خاورې ته ننوځي. تیرو څو ورځو کې داسې ډېرې پېښې رامنځته شوې. د بیلاروس د سرحدي کمیټې د معلوماتو له مخې 2000 کسان د دوی له پولې سره دېره دي. د لیتوانیا، استونیا او لاتویا دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې دا به د پارونو او لا جدي پېښو د رامنځته کېدو لامل شي چې آن جګړې ته هم لار هواروي. روسیه په سیمه کې د خپل متحد بیلاروس د ملاتړ په پار د اټومي سروکو د انتقال وړ الوتکې هوا ته پورته کړي. اروپایي ټولنې وارد مخه د بیلاروس لخوا د پناه غوښتونکو له ناورینه د فشار د آلې په توګه د کار اخیستو په مسله توند غبرګون ښودلی او په بیلاروس یې د بندیزونو د زیاتېدو ګواښ کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې په دې تړاو یوې غونډې ته وویل:
Die Europäische Union wird ihre Sanktionen gegen Lukaschenkos
Europäische Tolana ba de Lukaschenko par rejim bandi bandizuna ziyat aw sakht kri aw mugba pa de ara dushanba pa Brussels ki prekra wakru aga khalak aw company che de insanano pa hadaf man da qachagh ki las lari pa tola nare ki ba bandizuna pre wala gawal shi
wir weiter sanktionieren.
اروپا له دې مخکې هم د بیلاروس پر رژیم باندې اقتصادي بندیزونه او فشارونه راوړي. بیلاروس بیا په ځواب کې د پناه غوښتونکو له مسلې کار اخلي. سلګونه پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د بیلاروس له خاورې پولند او نورو گاونډو هیوادونو ته واوړي چې دې مسلې په اروپایي هیوادونو فشار راوړي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د اروپا د بندیزونو د زیاتېدو په عکس العمل وویل: موږ اروپا تاوده ساتو، خو دوی بیا موږ ته د سرحد د تړل کېدو ګواښ کوي. څنګه ده که موږ پرې د طبیعي ګازو تمویل بند کړو؟ لوکاشنکو همداراز انتقاد وکړ چې د دوی پولو ته نږدې د ناټو او پولند زرګونه سرتیري پلی شوي. له سیمې ګڼ راپورونه خبره شوي چې ښایي پناه غوښتونکي د بیلاروس د پولیسو لخوا پولند ته پرېښودل کېږي او په اکثرو ځایونو کې اغزن تار د پولیسو لخوا پرې شوی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وی افغانستان له سختې لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان په یو مفصل اعلامیه کې دا خبرداري ورکړې ده. نن د نومبر 12مه د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي د وجل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پاوڅ د پخوانیو عسکرو ورځ ولمنځل شو. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبی ته ووت. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلی چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي.
ستاسو له پیغامونو
سید عبدالباری په تماس کې هم تاسو ته 2015 د جون په 12 تاریخ څخه خارجانو په ټانګو علامه د میدان سره په تور کوتل او مخ ته زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې په موږ کور په سید دی، یال په سید دی او حکومت ته 15 کال کې چې مسکم تنخواه چې هغه نه جرا کړی.
زه د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوکی یا سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شو او زیات شمیر وسون په کورو کې دي چې د هنر د دغړ څخه به فردي باندې بندیز دي د لوړپور چارواکو خدمت ماده فایش دي چې باید د دې سره همکاري وسی او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي مارکیټونه اخلاص دي هغه په خلاص توګه اړ یو خپل کار ته ځي خپل کار کوي نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.